بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو لی او بلی او ساته خبرونه سره زه رضوان مراد له تاسو سره هم په دې خبرونه کې چې تر 5 بجو پورې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت بلان لري چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو او اورګانونو د غختلیا په مقصد ځینو وزارتونو ته نوي کارپوهان او سلاکاران واستوي. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو اداره وایي نن یې د نویو بشري مرستو د رسولو لپاره پر یوې نوې لار د لیبیا لویدیځو سیمو ته د خوړو د رسولو کار پیل کړ. د اوکراین ولسمشر ویکتور یاشینکو ویل د مرسته کوونکو هیوادونو سازمانونو لخوا د لومړنیو مرستو اعلان وشو چې ټول یې نږدې 5.5 میلیونه یورو ته رسیږي. نور مهم رپورټونه هم لرو خو په سر کې زکیه غیاسی د افغانستان د دې سات د مهمو خبرونو سره.
د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي وایي هیله مند دي چې پاکستان به ورته د ځینو طالب بندیانو د خوشي کولو په برخه کې مثبت ځواب ورکړي. د افغانستان مشرانو جرګې په دفاع وزارت له پرونۍ حملې وروسته د هیواد دفاع وزیر د استعفا غوښتنه وکړه او د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې نوې هڅې پیل کړي تر څو د داسې حملو مخنیوی وکړي چې پرون په دغه وزارت کې رامنځته شوه. پورا کورنی خبرونه. د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي وایي هیله مند دي چې پاکستان به ورته د ځینو طالب بندیانو د خوشي کولو په برخه کې مثبت ځواب ورکړي. د سولې علي شورا مرستیال عطا الله الدین نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی له پاکستاني چارواکو سره د ځینو طالب بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده.
د سولې ادارې شورا غوښتنه دا ده چې چېرته هغه بندیان چې د پاکستان د حکومت سره بندیان دي هغه که سیاسي برخه ولري او حتی که جنایي برخه وي د حسن نیت په خاطر باندې ردی د افغانستان حکومت ته وسپاري نو دا به ډېر مثبت او خاص سرات ولري. موږ امیدوار یو دا به مقدمه شي د هغه نورو ناراضو کسانو د پخلاینې لپاره چې هغې سره زموږ رابطه نشته دی موږ هغې پیدا کولی نه شو.
ولکېږي د طالبانو یو شمېر پېژندل شوې څېرې د ملا عبدالغني برادر په ګډون په پاکستان کې بندیان دي. د افغانستان مشرانو جرګې په دفاع وزارت کې له پرونۍ حملې وروسته د هیواد دفاع وزیر د استعفا غوښتنه وکړه. افغان سراتورانو نن په خپل نننۍ غونډه کې په دفاع وزارت کې شوې پرونۍ حملې په اړه بحث ته ځانګړی کړی و او د داسې پیښو په مخنیوي کې د دوی هلې ځلې ناکامه وبللې. د هیواد یو سناتور حافظ عبدالقیوم وویل
په داسې حال کې چې دوی نه توانېږي د افغانستان امنیت ساتي، افغانستان امنیت خو څه کې چې د خپل د وزارت د انګړ امنیت ساتي، نو زما په اند د دې حل لاره دا ده چې په ډېر ابرومندانه طریقه باندې وزیر دفاع باید نن خپل ملت ته استعفا اعلام کړي.
مشرانو جرګې غړو د هم ویل یو شمېر کړی چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال مخالف دي او سغواړي د دغه بهیر په وړاندې خندونه رامنځته کړي. په دفاع وزارت کې د حمله د یو کس لخوا چې د ملي اردو یونیفورم یې په غاړه ووشوه چې پکې د ملي اردو دوه سرتیر ووژل شول او و نور ټپیان شول. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي بیا وایي نوې هڅې یې پیل کړې تر څو د داسې حملو مخنیوی وکړي چې پرون په دغه وزارت کې رامنځته شوه. د دغه وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی نن ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې پرونی برید کوونکی د ملي اردو سرتیری و. وبخې د دغه وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته ویل تر اوسه دا څرګندنده چې پرونی برید کوونکی د ملي اردو سرتیری و او کنه، خو دا یو منله چې ځینې تشیشته چې دغه پیښه رامنځته شوه. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت چارواکي وایي چې په ننګرهار ولایت کې یو پاکستاني تبعه د افغاني تابعیت د تذکرې د نیولو په مهال نیولی دی. د ملي امنیت د رو ریاست ویاند لطف الله مشال بختر خبري اژانس ته ویلي د دغه پاکستاني تبعه سره یو بل افغان چې د ننګرهار د پچیرګان ولسوالۍ اوسیدونکی دی غوښتل یې دغه پاکستاني تبعه ته تذکره واخلي، هغه یې هم نیولی دی. چارواکو ویلي چې دوی نیول شویو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د اوږدې سات کورنۍ خبرونه تر لږ ځنډ وروسته فریده هوټ سیفي نړیوال خبرونه وایي.
د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو اداره وایي نن یې د نوو بشري مرستو د رسولو دپاره پر یوې نوې لار د لیبیا لویدیځو سیمو ته د خوړو د رسولو کار پیل کړ. د خوراکي موادو نړیوال پروګرام په یوې اعلامیه کې ویلي دا نوې لاره به دا امکان برابر کړي چې په کافي اندازه خوراکي مواد شاوخوا 50,000 خلکو ته ورسیږي چې د یوې میاشتې لپاره به ورته کافي وي. په اعلامیه کې راغلي چې په خوراکي موادو بار د لاریو یو کاروان له تونس څخه د دوشنبې په ورځ لیبیا ته داخل شوی. د مرستې په بیلابیلو سیمو کې د سره صلیب د کمیټې په مرسته ویشل کیږي. ملګري ملتونه وایي د لیبیا حکومت ژمنه کړې چې د مرستې رسولو کارکوونکو ته به په هغو سیمو کې چې په ولکې کې دي د فعالیت اجازه ورکړي. پرحال حکومت په لویدیز خار مسیراته کې د اوربند ژمنه نه ده کړې. د دې سیمې ډېرې برخې د هغو یاغیانو په لاس کې دي چې د معمر القذافي لرې کېدل غواړي. حکومتي ځواکونو له څو ورځو راهیسې پر مسیراته باندې بمبارۍ کوي. دا سیمه د خوراکي موادو او درملو له سخت کموالي سره مخامخ ده. د ریپورټونو له مخې د سوریې امنیتي ځواکونو نن سهار وختي په هوموس کې پر حکومت ضد مظاهره کوونکو ډزې وکړې. مظاهره کوونکو د ښار مرکزي میدان نیولی و او لکه د قاهرې په شان یې د تحریر یا آزادۍ د میدان نوم ورکړی و. دوی د ولسمشر بشار الاسد د استعفا غوښتنه کوي. پرون سهار د وخته په زرګونو مظاهره کوونکي د هغو اعتراض کوونکو د جنازې مراسمو ته په هوموس کې راټول شوي وو چې د شنبې په ورځ د امنیتي ځواکونو د زور زیاتي په نتیجه کې ووژل شول. د سوریې د کورنیو چارو وزارت په دې هیواد کې نارامۍ د یوه وسلوال پاڅون په حد کې بولي. د کورنیو چارو وزارت د نارامۍ او ملامتۍ په هغې وسلوالې ډلې اچوي چې د سلافیانو له سازمان سره اړه لري او وایي د دې ډلې فعالیتونه به ونه زغمل شي. سلافیان د سني مسلمانانو یوه سخت دریزه ډله ده چې ډېر عرب حکومتونه یې له القاعده وسلوالو ډلو سره سمه بولي. د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ وویل د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو لخوا د لومړنیو مرستو اعلان وشو چې ټولې نږدې 550 میلیونه ایرو ته رسیږي.
نام دلوسه زبراته
د اوکراین ولسمشر وایي نن موږ وکول شول چې د چرنوبیل د پروژو د تکمیلولو دپاره 550 میلیونه ایرو ترلاسه کړو. موږ فکر کوو چې دا لومړنی رقم دی. اوکراین همداشان د 90 میلیونه ایرو په اندازه سهم اخیسته. د کنفرانس په پرانیستې وینا کې نن د اروپایي کمیسیون مشر خوزو مانویل باروسو وویل د یاد شوې دستګاه بهرنۍ برخې ته د پوخ د جوړولو دپاره چې اوس مات او بې ثباته دی او همداشان د شاوخوا سیمو د خوندي ساتلو په هدف د نورو پروګرامونو دپاره 240 میلیونو ایرو ته اړتیا ده. ټاکل شوې چې راتلونکې اونۍ یعنی د اپریل په 26مه د اوکراین په اټومي بټۍ کې د چاودنې د 15مې کالیزې په مناسبت د اتو لویو صنعتي قدرتونو ډله او د اروپایي اتحادیې چارواکي په یوې غونډې کې ګډون وکړي. کله چې په تیر مارچ کې د جاپان په فوکوشیما کې د زلزلې په ترڅ کې ورانۍ وشوې نو د چرنوبیل فاجعې هم د خلکو پام ځانته واړاوه. کارګرانو د جاپان د فوکوشیما په هستوي دستګاه کې په رادیو اکټیو موادو د ککړو اوبو د انتقال کار پیل کړی دی. دا دستګاه په جاپان کې تیره میاشت د سختې زلزلې او سونامي په ترڅ کې ډېره زیانمنه شوه. د ټوکیو د انرژي شرکت مشر ماسا تاکاک شیموزو چې شرکت یې په دې اټومي بټۍ کې د عملیاتو مشري کوي پرون پارلمان ته ډاډ ورکړ چې حالت تر کنټرول لاندې دی. د ټوکیو د انرژي د شرکت مشروعي په بټۍ کې د سخت بیړني حالت شي بیراغلي وی چې موږ په ډیره بیړه حل کړی. د مثال په ډول کله چې بریښنا قطع شو او یا مثلا موږ د سړونکو سیستم اداره له لاسه ورکړه خو زموږ پالیسی دا ده چې لدی حالات سره د بیړني حالت په پام کې ساتلو د روحي سره مقابله وکړو. د ټوکیو د بریښنا شرکت چې د دې دستګاه چاري ورپغړه دی وای نه هم یشتو ته اړتیا ده چې وضعیت کنټرول شي. د خبرونو پای
د مازیګر څلور بجې او اته دقیقې دي. زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د دفاع وزارت پلان لري چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو او اورګانونو د غښتلتیا په مقصد ځینو وزارتونو ته نوي کارپوهان او سلاکاران واستوي. د افغانستان د سولې شورا ویل له پاکستان نه غوښتنه کړې چې هغه طالب چارواکي دوی ته وسپاري چې دا مهال په نوموړي هیواد کې زندان دی. په فراه ولایت کې د تختور شو ایرانی انجینرانو د پیښې په اړه تر اوسه حال لرو. دغه راز د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د ولسي جرګې د کاندیدانو رایې له سره شمېرل شوي او نتایج به په لږه موده کې اعلان شي. د خبرونې په دوهمه برخه کې درته په پکتیا کې د پوهنې د وضعیت په اړه مفصل مرکه لرو او ازادي او اورېدونکو ونیس پروګرام هم د خبرونې په دوهمه برخه کې مهیره وي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت غواړي چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو او اورګانونو د غښتلتیا په مقصد ځینو وزارتونو ته نوي کارپوهان او سلاکاران واستوي. واشنگټن پوسټ رسپانې په دې اړه یو مقاله لیکلي چې مهمه برخه جناقه الکوزي وړاندې کوي.
د تیر کال اوړي کې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلو بې تجربې روزونکو او قراردادیانو پر ځای د تکړه کارپوهانو او سلاکارانو د استولو پروګرام پیل کړ او دا پروګرام د دفاع وزارت مناسب سلاکاران په نامه یاد کړی دی. د ملګرتیا یا مشارکت ستراتیژۍ او ثبات په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ډاکټر جیمز شیر د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل د دغه پروګرام مقصد دا دی چې د افغانستان وزارتونو ته تکړه اغیزمن او په کار پوه ملکي سلاحکاران برابر کړو. ډاکټر شیر وایي د دفاع وزارت ملکی سلاحکاران باید موافقه وکړي چې یو یا دوه کاله به په افغانستان کې پاتې کیږي او د کار له پیل مخکې به ورته د وو اونیو روزنه هم ورکوله کیږي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ډاکټر جیمز شیر وایي کله چې موږ کابل ته خپل 11 تنه سلاحکاران واستول د دوو میاشتو په دننه کې جنرال پیټریاس له موږ نه وغوښتل چې د روان کال تر پایه 100 نور سلاحکاران هم ورواستوو. د امریکا د دفاع وزارت د سلاحکارانو د دغه پروګرام په اساس به شاوخوا 200 سلاحکاران کابل ته لاړ شي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو په وزارتونو کې به د ملي پوز او پولیسو د پلانونو او ستراتیژیو په چارو او د دغو وزارتونو د نورو 15 پراختیایي پلانونو د عملي کولو په چارو کې به مرسته کوي. په دې پلانونو کې لوژستیک، استخبارات، ستراتیژۍ، پالیسۍ، بودیجه، مخابرات، معلوماتي ټکنالوژي او نور شامل دي. د کورنیو چارو د وزارت د نوو سلاحکارانو دنده به دا وي چې د افغان سلاحکارانو په روزنه کې به مرسته کوي او د خپلو کارونو د پرمختګ راپور به د کورنیو چارو وزیر او د پولیسو په چارو کې د ائتلافي ځواکونو د قمندانۍ مرسلانو ته ورکوي. واشنگټن پوسټ لیکي دا مهال ستونزه دا ده چې دا نوي سلاحکاران په افغانستان کې د کار ځایونه یا کمپونه نه لري او د کورنیو چارو د وزارت یو جګپوړو قمندان اجازه نه ده ورکړې چې په دغه وزارت کې امریکایي سلاحکاران کمپ جوړ کړي. د افغانستان په دفاع وزارت کې امریکایي سلاحکار کیمبرلی اوکلم وایي د دې دنده دا وه چې د دفاع وزارت د موین په دفتر کې اداري او دفتري کارونه منظم او کمپیوټري کړي. دا وایي کله چې ما د خپل پروګرام یا کارونو جاج واخیست ومې کتل چې افغان مامورین بیا هم ټول کارونه په لاس او په خوانی سیستم ترسره کوي او له کمپیوټر څخه کار نه اخلي. د مسلې د روښانتیا په مقصد مې له مربوطو چارواکو څخه وپوښتل. هغوی راته وویل په کمپیوټر څوک نه پوهیږي. کیمبرلی وایي له هماغې ورځې راهیسې نه یوازې د خپلې ډلې بلکې د دفاع وزارت په نورو دفترونو کې هم له کمپیوټر څخه د ګټه اخیستنې او پروګرامونو د زده کړې کار پیل کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ډاکټر جیمز شیر وایي د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو د ظرفیتونو د لوړولو په پروګرام سربیره د افغانستان او پاکستان په څیر د مشارکت کوونکو هیوادونو لپاره یو بل پروګرام هم تر لاسه لاندې نیولی خو د دې پروګرام په اړه خلک زیات معلومات نه لري. دا پروګرام د دفاعي انسټیټیوټونو د بدلون نوښت نومیږي. په دغه پروګرام کې د ملګرو هیوادونو د دفاعي توان او خلاو جاج اخیستل کیږي او د ضرورت په وخت کې ورته کارپوهان او مواد استول کیږي او دا پروګرام تر نامعلوم وخته دوام کوي. د ډاکټر شیر په وینا د دغو دواړو پروګرامونو هدف دا ده چې د ملګرو هیوادونو د امنیتي ستونزو په حل کې همکاري وشي او دا ستونزې په هر هیواد کې توپیر لري.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د سولې علي شورا وی له پاکستان نه غوښتي چې هغه طالب چارواکي دوی ته وسپاري چې دا مهال په نوموړي هیواد کې بندیان دي. د سولې د علي شورا مرستیال عطا الله لودین د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د دوی د غوښتنه به اومني او د ملا عبدالغنی برادر او ملا خیر الله خیرخوا په ګډون طالب چارواکي راخوشي او دوی ته به وسپاري. په دې اړه له ښاغلي لودین څخه د ازادي راډیو خبريال پوښتنې کړې دي چې دا وړاندې کیږي.
د صلح علی شورا د خپل وساتت او منځګړیتوب په جریان کې هغه زمينه سازي کوي چې پاغي سره د افغانستان د دولت د مصالح مخالفین او دولت ترمن د حسن نیت فضا رامنځته کوي. د بندیانو مسله هم په دغه سي مسایلو کې شامل او مسله ده. د صلح علی شورا غوښتنه ده چې کچرته هغه بندیان چې د پاکستان د حکومت سره بندیان دي هغه سیاسي برخه ولري او حتی که جنایي برخه وي د حسن نیت په خاطر باندې ردی د افغانستان حکومت ته وسپاري تر څو د افغانستان د قوانینو طابق کدی کوم جرایم لري دلته مجازات شو کو سیاسي برخه کې دی بندیان شوی ته بنددي ازادي حق ته پاکستان ورته د ازادي حق نه ورکی چاته آزاد اوسي. افغانستان د خپل خاور د دي قوانینو په منلو سره د کولی شپ افغانستان کې حضور لري نو دا به یو قدمي د سولې داري شورا د حل زلو په نتیجه کې.
بله لودین صاحب څومره تاسو معلومات لري دغه بندیان چې اوس د پاکستان سره طالبان دي څومره دي او کوم مهم چارواکي پکې سي د طالبانو؟
موږ ته دقیق معلومات په دې برخه کې شته دي چې څومره بندیان دي خو ته باندې ته بندیان ته داس په مختلفو جرایمو په نتیجه کې زیات دي او خصوصا هغه بندیان چې هغه سیاسي بندیان دي چې هغه طالبانو برخه ده په هغه کې ملاد غنی برادر سره یادول شي او د سره خو کې بنور مهم شخصیتونه چې ماته په تفصیل باندې هغه معلومات نشته دي دا هغه کسان دي چې د افغانستان په قضیه کې رول لري طالبان په منځ کې د اهمیت خاوندان دي او که د افغانستان حکومت د صلح د شورا په وساتت باندې په دې وتوانیږي چې د آزاد کی دا یو ښه پیغام دی د صلح د پروژې لپاره او موږ امیدوار یو چې دوی به په هغه نازکۍ او باریکیو باندې پوه شي اوسي چې دوی هلته څنګه سکونت لرلو ولې بندیان شو په څه خاطر بندیان دي دا هغه مسایل دي چې دوی هلته نشي ویلی په زندان کې نشي ویلی چې کله افغانستان ته راغله شاید په دې باندې بیا دوی په خپله په تفصیل بحث وکړي
نو لودین صاحب پاکستان ستاسو دې غوښتنې په ځواب کې څه ویلي دي آیا ژمنه یې کړې چې دغه طالب چارواکي بندیان چې دي دوی به راخوشي کوي یا به افغانستان ته سپاري
بلې د پاکستان حکومت او هغه هیئت چې افغانستان ته د صدر اعظم په مشرۍ باندې تشریف راوړی وو د ډېرو دغسې مسایلو په برخه کې وعدې کړې د حسنینیت ښودنه یې کړې ده موږ امیدوار یو چې یوازې په دې برخه کې نه بلکې نورو جهتونو کې چې هلته زموږ ضرورت دی چې صلح قوت پیدا کړي او صلح په عمل کې پیاده شي د پاکستان دومره قوي او د لوړو چارواکو په شمول باندې هیئت به د دغسې او دې ته ورته مسایلو تسهیلاتو لپاره زمینه برابره کړي او موږ امیدوار یو چې دغه هیئت چې په دې سوي راغلی دی دوی به په خپلو خبرو کې صادق اوسي
بله نو لودین صاحب څه ګمان کوي که چیرې دا کسان راخوشي کېږي د پاکستان له خوا دغه طالب مشران دا به په افغانستان کې د سولې په بهیر او پروسه باندې څومره مثبت اغیزه وکړي
طبیعي خبره ده چې د نیکۍ بدله نیکي اوسي دوی سره دا مرسته کېږي دوی د بند نه خلاصېږي دوی ته ازادي ورکول کېږي دوی ته د افغانستان د تبعو په حیث باندې په اعزاز باندې وکتل کېږي او دوی ته موقف ورکول کېږي نو دا په ډېر مثبت او خاص اثرات ولري موږ امیدوار یو دا به مقدمه شي د هغه نورو ناراضو کسانو د پخلاینې لپاره چې هغه سره زموږ رابطه نشته دی موږ هغه پیدا کولای نشو د دغه بندیانو پر اتک سره به دا یو ښه ذریعه او وسیله تفاهم او د خبرو د شروع ګرځي
نو لودین صاحب وروسته پوښتنه مې دا ده چې له دې مخکې هم تاسو د سولې د عالی شورا په هڅو سره ځینې طالب مشران چې بندیانو په ګوانتانامو کې او یا هم په بګرام کې آیا خوشی شوي دي او که خوشی شوي دي تقریبا په شمیر کې به وي
بل موږ په دې برخه کې غوښتنې مکررې کړې دي او زموږ د غوښتنو په نتیجه کې تاسو ګورئ چې یو تعداد بندیان خلاص شوي دي هم دا اوس هم د بعضو دوسی په داسې یو حالت کې دي چې امید دی په لنډ وخت کې به راخلاص شي د بګرام نه هم راخلاص شوي د ګوانتنامو د بندیانو غوښتنه هم شوې ده موږ امیدوار یو چې انشاءالله د دې پروژې د پیشرفت په صورت کې او موږ ډېر مشکلات ته د حل لارې پیدا کړو چې په هغه کې د بندیانو مسله هم ده او تر دغه ساعته پورې ما ته دقیق تعداد نه معلوم خو د صلح عالي شورا د هڅو په نتیجه کې ګڼ خلک د بندیخانو راخوش شوي دي
د سولې د عالي شورا مرستیال اتاولالودینو چې وایي له پاکستان غوښتي چې دغلته زنداني طالب چارواکي افغان حکومت ته وسپاري د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغلته د تختول شو ایرانی انجینرانو د لټون لپاره عملیات پیل کړي دي او یو شمیر افغان ملګري د هغوی موندل دي لسیمه په دې اړه وروسته حال راته احمد شاه فطرت راکوي
د فراه ولایت په پښتوکوی کلیکا ولسوالۍ کې چارواکي وایي چې د هغو ایراني انجینرانو د خلاصو لاسې ګڼندې کړي چې دوی ورځې مخکې دغلته برم ته شوې دي د پښتوکوی ولسوالۍ ولسوال امین الله په دې اړه د سشن په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې درې هغه افغانان چې له دغو ایرانیانو سره لادرکه شوي وه موندل شوي دي د ولسوال په وینا دوی هغه سیمه اوس موندلې چې ایراني برم ته شوي کسان پکې ساتل کېږي ولسوال وایي که امنیتي ارګانونه دوی سره مرسته وکړي نو ډېر ژر به دغه ایراني انجینران خوشي شي د پښتوکوی ولسوال چې اوس دغه پیښه نږدې ساري وایي چې امنیتي ځواکونه په فراه ولایت کې د دوی سره د دغو ایرانیانو د خلاصولو لپاره سمه مرسته نه کوي د ولسوال په وینا کس هم دوی د دغو ایراني اختطاف شوو انجینرانو د خلاصولو په موخه د سیمې د مشرانو سره په ګډه کار کوي هم د فراه ولایت امنیتي چارواکو لا تر اوسه دوی سره لازمه مرسته نه ده کړې موږ خپلې هڅې د قومي مشرانو سره په ګډه پیل کړې که زموږ سره د فراه ولایت امنیتي چارواکي مرسته وکړي نو ډېر ژر کولای شو چې دغه ایرانیان په د برمته کوونکو څخه خلاص کړو که څامله دولت واستوال مخالفان او یا هم کوم بلیدل لا تر اوسه دغه پیښه پاره سن دی ویلي خو په فرا کې دولتي چارواکي وایي چې اختلاف کوونکو دوی څخه د ایرانیان د خوشکېدو په بدل کې د پیسو غوښتنه کړې ده. د یادونې وړ ده انجینران چې ځینې سرچینې نه تنه او ځینې یولس تنه بولي د دوو ورځو راهیسې د فرا په پښتوکوی کلیکا ولسوالۍ کې هغه مهال لا درک شوي چې د غلطې د سړک د رغونې پر پروژې کار کوي. دا چې افغان او ایراني چارواکي به د دغو انجینران د خوشکولو لپاره څه اقدامات وکړي دا به په راتلونکي کې څرګند شي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د ولسي جرګې د کاندیدانو رای له سره شمیرل شوي دي او نتیجې به یې په لږه موده کې اعلان شي. معترض کاندیدان سره له دې چې د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو لپاره د ځانګړې محکمې له کارونو خوښ دي خو وایي چې چارې یې په سستۍ سره پر مخ روانې دي او د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي د انتخاباتي درغلیو د څېړلو ځانګړې محکمه غیر قانوني ده. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د ولسي جرګې د کاندیدانو د رایو بیا شمیرنه به په راتلونکو څه باندې دوه اونیو کې بشپړه او ستره محکمه به یې په حق له وروستۍ پرېکړه اعلان کړي. د لوی څارنوالۍ ویاند امان الله ایمان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له کابل ولایته پرته په نورو ټولو ولایتونو کې دا لړۍ په شفافه توګه پای ته رسېدلې ده. ښاغلي ایمان د ولسي جرګې د کاندیدانو د رایو د بیا شمیرنې په هکله وویل:
هغه کمیسیون چې د رایو د بیا شمیرنې لپاره توظیف شوی دی، د څارنوالۍ په هغو کمیسیون کې عضویت لري او نظارت کوي د بیا شمیرنې له پروسې څخه. د نورو ولایتونو بیا شمیرنه ختمه شوې ده. ان شاء الله د دوو هفتو په جریان کې به د کابل د ولایت بیا شمیرنه هم ختمه شي. موږ دغه پروسه ته کامل نظارت لاندې نیولې ده. محکمې ډېر باصلاحیته کمیسیون تشکیل کړی دی چې په هر ولایت کې پر اساس کې استیناف محکمې رئیس وي. څارنوالۍ د معترضو کانونو استازي، د نړیوالو ټولنو استازي، د شکایتونو د کمیسیون او د انتخاباتو د کمیسیون دغو ګردو ارګانونو استازي په کې شته چې دغه پروسه دقیقه ده. موږ غواړو چې بیا خدای نه خواسته د شه حقوق پکې ضایع نه شي.
په افغانستان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د وروستیو پایلو اعلان وروسته یو شمیر کاندیدانو، ځینو خلکو او حتی عدلي ادارو دغه انتخابات مشروع ونه ګڼل، خو کله چې معترضو کاندیدانو د دوی شکایتونه لوی څارنوالۍ ته وسپارل او په مظاهرو یې لاس پورې کړ، سترې محکمې د ستونزې د حل لپاره جمهور رئیس ته د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو پیشنهاد وکړ چې جمهور رئیس هم ومانه. دې محکمې له څه باندې څلورو میاشتو راهیسې په کار پیل کړی او وایي چې په انتخاباتو کې د څېړلو وړ درغلۍ موندلې دي. د معترضو کاندیدانو له ډلې څخه کبیر رنجبر سره له دې چې د ځانګړې محکمې له چارو راضي دی، خو نتایجو ته یې په بې صبرۍ سره انتظار باسي.
ټولو ولایاتو کې د بیا شمیرنې کار ختم شوی دی. فقط یوازینۍ ستونزه چې موږ لرو هغه دا دی چې دا کار لږ کرا او سوکه مخکېږي. یقینا د دغه ټولو ولایاتو پایلې وستاخي چې د کابل ټول سره دي معلومې دي. نور ولایاتو چې په حدود د 500 تر 800 کسانو کې تغییرات راځي په ولسي جرګې کې، او هغه افراد چې په ولسي جرګې کې اوس ناست دي پاتې اکثریت د ولس رایې نه لري.
شریفه زرمتی هیله خی هغه کورنی او بهرنی لاسونه چې د دې محکمې نتایج ګډوډول غواړي هغه د زنه لري وي.
د پکتیا په ولایت کې ښار هغه رایې چې د مو په کیسه وي یوه ورای بربنده شو، د نورو کاندیدانو هم بربنده شو او وختیم د دې کار مثبت انجام، خو اوس یې وځنه نه را ده پاتې شي. د دې څومره موافقه کړلای شي حکومت او سره څومره مرسته وکړي او نړیوال بهرني لاسونه څومره په دې باندې کار وکړي.
لدې مخکې لوی څارنوالۍ ویلي و چې د یو شمیر دوسیې او له څېړلو یې موندلې چې په اوسنۍ ولسي جرګه کې داسې غړي هم شته چې باید پر دوی د لګېدلو تورونو د سپیناوي لپاره عدلي ارګانونو ته ورشي. د اوسنۍ ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې د انتخاباتو د شکایتونو د څېړلو ځانګړې محکمه غیر قانوني ده. دوی څو ځلې له جمهور رئیس نه غوښتي چې دا محکمه د لغوه کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د اسوسییټډ پریس خبری آژانس په حواله پرون لږ تر لږه 15,000 تنه د حکومت ضد مظاهره کوونکو د سوریې د دریم لوی ښار حمص مرکزي چوک اشغال کړ. د کسانو ګواښ وکړ چې تر هغو به دا چوک په خپل اشغال کې وساتي چې ولسمشر بشار اسد استعفا وکړي او د حکومت د دې خبرداري پروای ونه کړه چې وایي په زور به اصلاحاتو ته غاړه کېنږدي. له بل پلوه د سوریې حکومت هڅه کوي د اصلاحاتو لپاره د مظاهرو ته د افراطي کسانو تر نفوذ لاندې حرکت رنګ ورکړي. حکومت د خلکو د دې مظاهرو پړه پر یو شمېر ډېرو محافظهکارو مسلمانانو اچوي چې وایي په سوریه کې د افراطي رژیم د رامنځته کېدو او د خلکو د ترور او طرحې غوښتونکي دي. اسوسییټډ پریس په سوریه کې پر روسیو حالاتو رپورټ لري چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د بشري حقونو یوې مدافع ډلې ویلي چې د سوریې امنیتي ځواکونو نن وختي د دغه هیواد په دریم لوی ښار حمص کې پر حکومتي ضد مظاهره کوونکو ډزې کړې دي. یو شمېر فعالینو تایید کړي چې امنیتي ځواکونو پر هغو مظاهره کوونکو ډزې وکړې چې د ښار مرکزی چوک اشغال کړی وو او ویلي چې د ولسمشر بشار الاسد تر استعفا پورې به له دغه ځایه نه ځي. په پیښه کې د وژل شویو او زخمیانو دقیق شمیر لا نه دی معلوم، خو د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې په سوریه کې د تېرې یوې میاشتې حکومتي ضد مظاهرو په جریان کې د وژل شویو شمیر په 200 اوړي. د حمص خلکو پرون د مصریانو په څیر د ښار مرکزی چوک بند کړ او بیا لږ تر لږه 10,000 کسانو د هغو 200 تنو په جنازه کې برخه واخیسته چې د بشري حقونو ډلې وایي د یکشنبې په ورځ د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوي. ګنجمیر خلک وایي چې حکومتي پلوي وسلوال کسان د خلکو د وژلو او ترور لپاره د هوایي ډزو په شان تاکتیکونو څخه کار اخلي. د سوریې حکومت په دې هیواد کې د ناکراریو پړه پر سختریزه سلفیانو راچولي او ویلي دي چې فعالیتونه به یې ونه زغمل شي. د کورنیو چارو د وزارت یوه اعلامیه وایي چې د سلفیانو ډله چې رشي په سعودي عربستان کې دي په دې هیواد کې د اسلامي امارت د رامنځته کولو هڅه کوي. د کورنیو چارو د وزارت د اعلامیې په حواله دغه ډله تورنه ده چې د بشار الاسد د رژیم د ازادیو او اصلاحاتو له هر اړخیز پروګرام څخه ناوړه ګټه اخلي او اصول یې تر پښو لاندې کوي. خو په دې ارتباط د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک تونر ویلي دا ضروری نه ده چې په ټولنه کې د لا زیاتې ډیموکراسۍ په لور د حرکت ملاتړ د موجود رژیم څپل وګڼل سي. زموږ غوښتنې او هغه څه چې اوس مهال جمهور رئیس بشار الاسد سره مخامخ دی د لا زیاتې ډیموکراسۍ په لور د هغه د خپلو خلکو حرکت دی. د سوریې ولسمشر بشار الاسد د اسراری حالت د لغوه کېدو او د سیاسي ګوندونو د تشکیل د قانون په شمول د سیاسي اصلاحاتو د رامنځته کولو ژمنه کړې ده، خو ویلي دي چې تر هغه وروسته خلک د مظاهرو لپاره هیڅ ډول عذر نه لري. جمهور رئیس بشار الاسد ویلي دا بهرنۍ دسیسه ده چې په سوریه کې د فرقې لانجو د رامنځته کولو کوشش کوي. له بل پلوه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک تونر وایي متحد ایالات په دې سیمه کې د خلکو د رښتینو هیلو پر اساس د پیاوړو مدني ټولنو د رامنځته کېدو ملاتړ کوي.
We are not working to undermine that government. What we are trying to do in Syria.
دا وایي موږ د سوریې د حکومت د ځپلو یا ضعیف کولو هڅه نه کوو. موږ د نړۍ د نورو برخو په څیر په سوریه کې هم د مدني ټولنو د ملاتړ لري د داسې دیموکراتیکو ادارو رامنځته کېدل غواړو. د دمشق په پانتون د محصلینو یو ډلې نن پر فیسبوک اعلان وکړ چې په سیمه کې د تشدد په ضد په اعتراض کې به تر راتلونکو درې ورځو پانتون ته نه ځي. ټول بهرني خبریالان له سوریې څخه ایستل شوي دي او له دې امله په سوریه کې د مړو او زخمیانو په ارتباط معلومات د عیني شاهدانو په حواله خپریږي چې د خپلواکو منابعو له لوري نه دي تایید شوي.
د نوبل د سولې جایزې ګټونکي شیرین عبادی وایي د ایران په جنوب د خوزستان ولایت د احواس په ښار کې لږ تر لږه 12 تنه سنیان د جمعې پر ورځ د امنیتي ځواکونو او حکومت ضد اعتراض کوونکو ترمنځ په نښته کې وچل شوي. جزئیات له فرشته جلال زی اورو.
دا خبره شیرین عبادی د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنری ته په خپل لیک کې کړې ده. د ایران جنوبي ولایت خوزستان د تیلو غنی زیرمې لري او اکثر اوسیدونکي په خټه عرب دي. د میرمن عبادی په وینا په احواز کې سلهاو کسان د جمعې په ورځ د سنیانو په ضد د تهران د حکومت لخوا د تبعیضي چلند په ضد د سوله ییزې مظاهرې لپاره راغونډ شوي وو. د شیرین عبادی په لیک کې راغلي چې د مظاهره کوونکو په ضد د امنیتي قواو په حمله کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي، شلته نه زخمیان دي او لسهاو تنه نور نیول شوي دي. شیرین عبادی په ایران کې د سنیانو په وړاندې د حکومت پر چلند په انتقاد کې ویلي هغه ایرانیان چې عربي وایي په ایران کې د اسلامي جمهوریت د تشکیل په تیرو 2 کلونو کې له بې عدالتۍ څخه کړېدلې دي او سخت زیات تبعیض ورسره شوی دی. په ایران کې د عربانو په وړاندې له توکمیز تبعیض سره د مبارزې د ادارې رئیس یوسف عزیزي چې مقر په لندن کې د ازادي راډیو ته وویل چې دغه سوله ییزه مظاهره په هواس کې له عربو ایرانیانو سره د موجود فرهنګي اقتصادي او سیاسي تبعیض په ضد وه.
اینها میخواستند علیه تبعیض نژادی، تبعیض فرهنگی.
دی وایي د کسانو غوښتل چې په خپلو حقونو تاکید وکړي او هغه ورځ ولمانځي. د بشری حقوقو د مدافعین او د نوبل د سولې جایزې ګټونکو شیرین آبادی په داسې حال کې په ایران کې لسنیانو سره د حکومت پر چلند انتقاد کوي چې په دې وروستیو کې د تهران رژیم په زغرده د بحرین په سنی حکومت انتقاد وکړ چې د اکثریت شیعاګانو په ضد یې له زیاتې قوې څخه کار اخیستی دی. له سوریه پرته چې د تهران د رژیم له نږدې ملاتړو او ملګرو دی، ایران په وروستیو کې په منځني ختیځ کې د ټولو دیموکراسي پلوه ولسي اعتراضونو ملاتړ کړی دی. د ایران دولتي مطبوعاتو په لومړیو کې په هواس کې وروستی